کم اندازه دغه سی پنسلین انجکشن دي د هغه خلکو ته چې هغه د شدید تکلیف لري با سندوی قسم دوا درو درمل دي ورکول کیږي.
ستاسو غوښتنه وسده د وزارت صحت امنه سره غواړي
باید دلته نور په مختلفو ساحو کې کلینیکونه داسې کوچني اندازه تر څو چې هغه کل کا په لوړ معیار سره تداوی نه وي نو هغه کمزورترین معیار سره باید د دې خلکو ستونزه حل شي کلینیکونه شاخې پراخه کړي.
ستاسو ستونزه به ورسوو د عامې روغتیا وزارت مسؤلینو ته به یې ورسوو.
د انصاف په لټه کې
د دې ستونزه مو د عامې روغتیا وزارت د ټولنې د کارکوونکو د پروګرام له مسؤول ښاغلي ډاکټر سید حبیب اروال سره په یوه مستقیمه مرکه کې شریک کړه. جناب ډاکټر اروال، د پکتیا ولایت اریوبزازی د ولسوالۍ نه یو کس ټلیفون کړی چې په دغه ولسوالۍ کې تقریبا شل پنځه ویشت کلي دي، د کلو فاصلې هم زیاتې دي، خو یو کلینیک لري. د دې کلینیک خدمات د دغه ولسونو مشکلاتو ته رسیدګي نشي کولی. د دغه کلینیکونو د زیاتوالي پیسه کې یا د ډاکټرانو د پوره کېدو پیسه کې د نرسانو د وسایلو د دې پوره کېدو پیسه کې د عامې روغتیا وزارت څه پلانونه لري؟
پکتیا ټول ولایت او بیا د زازی اریوب ولسوالۍ حتما دغه مشکلات لري. رښتیا هم دغه رنۍ ساحه د کلي یو د بل نه لرې پراته وي او معانې لري، جغرافیوي معانې، غرني معانې، دا ډېر زیات دي. دا مشکلات شته، خو زه فکر کوم چې د دغومره نفوس او دغومره ولسوالۍ په منځ کې مونږ یو روغتیایي مرکز لرو چې هغې ته جامع روغتیایي مرکز وایو. دې کې دولسو نه تر شلو نفرو پورې پرسونل کار کوي. تقریبا هغه اولیه روغتیایي کومکونه خلکو ته رسولی شي. کومه ولسوالۍ یا کوم ولایت کې چپخانه ده، هغوی ته هغه مریضان چې دوی په وس کې نه وي هلته لیږي. دغه ولسوالۍ په کلي کلي کې مونږ روغتیایي پوستې لرو. دغه روغتیایي پوستو کې روغتیایي رضاکاران مونږ روزلي دي، او دا روغتیایي رضاکاران خپله د کلي خلک دي، کلو خلکو معرفي کړي دي، مونږ روزلي. هغه یوازې د هغه ډېرو ابتدایي عادي کومکونو دپاره هغوی شپه ورځ د خلکو سره دي، د خلکو په خدمت کې دي. خو دا مونږ نه وایو چې دا کافي دي. د عامې روغتیا وزارت په دې فکر کې دی چې آینده کې دغسې ساحو ته دغه ولسوالیو ته څومره کولی شي انکشاف ورکړي. پلان کې لرو چې دغه ساحو ته حد اقل دغه سیسي په سیسي پلس بدل شي. معنا دا چې هلته یو لس بستره نه تر شل بستره پورې هم ولري.
جناب ډاکټر اروال، دې دا هم ویلي دي چې بعضې ناروغۍ چې لږې سختې دي، یا ټکر وشي، یا یوه ښځه حامله شي او د زیږون لپاره دلته انتقالیږي، نو فاصله چون زیاته نشي رارسېدی. د دغو سختو ناروغیو د داسې ولادتونو دپاره امکانات شته په دغه کلینیک کې؟
حامله میندو د روغتیایي کومکونو دپاره بالکل هلته هغه څه کومکونو ته ضرورت هغه شته. خو د ولادتونو حاکم چې مونږ ورته اختلاطي ولادتونه، یعنی هغه ولادتونه چې هغه یو عملیات ته ضرورت لري، د هغې دپاره بیا هلته امکانات نشته، نو هغوی مجبور دي چې دا شپخانو ته ولیږي. نو د عامې روغتیا وزارت د خپلو همکارانو سره اوس په دې فکر کې دی چې دغسې مریضانو مشکل باید هلته حل شي.
دا نور روغتیایي مرکزونه بیا ورسره نږدې دي که لري؟
بالکل، دوی نور روغتیایي مرکزونه لري خپل نږدې ساحه کې چې هغلته بیا دغه روغتیایي خدمات عرضه کیږي. یو شی بل چې زه په دې کې د عرض وکړم چې د عامې روغتیا وزارت یو پالیسي تر کار لاندې لري چې مونږ د روغتیایي ځالو په نامه باندې دغه ساحو دپاره نوې برنامې لرو. د لرې کلو دپاره یو روغتیایي ځاله ولرو، هغلته به صرف یوه قابله وي د روغتیایي رضاکارانو په خوا کې. تر ډېر حده به د هغه کلیوالو مشکلات انشاءالله په دغه روغتیایي ځاله کې حلیږي.
تاسو اشاره وکړه قابلو ته، هغه دا شکایت هم کړی دی چې قابلې بیخي نشته هلته.
دې علت دوه شیان دي. مونږ ټولو ولایتو کې ټولو ولسوالیو خلکو ته ویلي چې دوی د خپلو کلو ساحو تعلیم یافته جونې، حتی میندې چې تعلیم یافته وي، هغه د معرفي کې چې هغوی مونږ تربیه کړو د قابلو په صفت باندې، ځکه د بل ځای نه هلته د قابلې ورتګ لږ مشکلات لري. نو زما هیله دا چې دغه ولسوالۍ اوسېدونکي خپلې لوڼې او خویندې چې تعلیم یافته وي یا په مکتبونو کې وي، هغه مونږ ته معرفي کړي چې توی مونږ رو د قابله او مکتوبونو ته وروپیژنو تربیه شي.
ډاکټر اروال، تاسو دغه ورور ته ډاډ ورکوئ چې دغه نیمګړتیا به پوره شي پلانونه کې؟
انشاءالله، بالکل. دا د عامې روغتیا وزارت په دې فکر کې اول خو د خدای پاک په ټول هیواد کې امنیت برقرار کړي. د امنیت سره په خوا کې مونږ خپل مسؤلیت احساس کړی او په دې اړه به انشاءالله خپل کارونه کوو.
ډیر زیات شکر.
د انصاف پلټه کې.
دا و د ازادي رادیو د انصاف پلټه کې د دې اونۍ ځانګړې خبرونه. که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وي، له موږ سره شریکه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0998 809 00.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر منه دوستانو، په ښارونو کې د نفوس زیاتوالی، په غیر معیاري توګه د بادرافت د څاو جوړول، د څښاک د اوبو د ناپاکه کیدلو له لویو سببونو څخه شمیرل کیږي. دا چې صحي اوبه د انسان له ژوند سره څومره نیغې اړیکې لري، د خپرونې میلمه به راته ووایي. له موږ سره میلمه د عامې روغتیا د وزارت د نظافت او حفظ الصحې په برخه کې ډاکټر شریف الله عالمی دی. په پیل کې تاسو خپله البته په افغانستان کې د صحي اوبو په وضعیت خبرې وکړئ چې څومره پاکې اوبه موږ لرو.
په افغانستان کې د که څه هم د 2001 کال راهیسې ډېر پرمختګونه شوي او د اوبو په برخه کې د حفظ الصحې نظافت په برخه کې ډېر زیات پرمختګونه شوي. د 2014 تحقیقات څوکم سروې چې شوي په 2014 کې دی ویلي دي چې د افغانستان 15% خلک پاکو اوبو ته لاسرسی لري. دا په دې معنا چې د هر لسو کسان نه شپږ کسه پاکو اوبو ته، هغه اوبو ته چې د کیمیاوي موادو په حساب د مکروبونو نه پاکي، هغه ته لاسرسی لري.
پاکو اوبو ته د لاسرسی اهمیت په څه کې کېدلی سي او څومره ده؟
موږ پوهیږو چې اوبه یو حیاتي ماده ده او د هر یو انسان د ژوندي پاتې کېدو لپاره ډېر زیات مهم دی. نو د دې لپاره اوبه باید کله چې استفاده کېږي باید پاکې وي. مکروبي یا ناپاکه اوبه څښلو له کبله مختلف ناروغۍ منځته راځي او په ماشومانو کې دا ډېر زیات عمده دی. موږ پوهیږو چې په افغانستان کې د ماشومانو ډېرې مړینې د اسهالاتو نه کېږي، د پاکو اوبو سره ډېر نږدې تړاو لري. که چیرې اوبه پاکې د سرچینې څخه پاکې اوبه واخیستل شي، په صحیح ډول سره انتقال شي او په صحیح ډول سره ذخیره شي او استفاده شي، نو دې سره موږ کولای شو چې د اسهالي ناروغیو، د سینه او بغل، د مورقي او داسې نورو ناروغیو وقوعات کم کړو. افغانستان او پاکستان دوه هغه هیوادونه دي چې د ماشومانو د ګذرن یا فلج ناروغۍ اوس هم پکې شته. فلج ناروغۍ یو عمده علت دا دی چې دا هم د خراب حفظ صحې
او د پاکو اوبو نشتون،
د پاکو اوبو نشتون له وجې منځته راځي. کله چې د ماشومانو د ګذرن مکروبونه خپریږي، د محیط لارې زمونږ خولې ته انتقالیږي، نو یوه لاره اوبه ده، ناپاکې اوبه. نو ناپاکې اوبه هم د ګذرن په څیر نور ناروغیو د انتقال
سبب کېدلی شي. ماشوم ته د څښاک د اوبو ورکول څومره مهم دي او له څو کلنۍ نه وروسته باید ماشوم ته اوبه ورکړل شي؟
د مور شیدې مکمله غذا ده. کله چې مور خپل ماشوم ته زیږیدو نه شروع خپل شیدې شروع کوي، نو دا په دې معنی چې اضافي اوبو ته هیڅ ضرورت نشته. حتی دا هم ویل کېږي که چیرې هوا ډېره زیاته ګرمه هم وي، خو بیا هم یو مور نشي کولای چې اضافي اوبه خپل ماشوم ته ورکړي. او خالص شیدې دا په دې نه چې تر شپږو میاشتو پورې یوازې او یوازې مور باید خپل شیدې ماشوم ته ورکړي. شپږو میاشتو نه وروسته کولای شي چې مور د نورو غذاګانو تر څنګ اوبه هم په تدریجي ډول سره شروع کړي. څومره چې د ماشوم توان وي، د ماشوم د توان مطابق ورته کولای شي په قاشقې او یا هم پاک وسایلو البته خپل ماشوم ته اوبه ورکړي، او هغه هم د ضرورت په اساس. که چېرې هوا ډېره ګرمه وي، نو کولای شي چې ډېرې اوبه ورکړي ماشوم ته، او ورسره یو ځای باید خپل شیدې قطن کړي.
تخمینی وای مثلا څو ګلاسه اوبه باید په ورځ کې په ګرمه هوا کې ماشوم ته ورکول شي؟
د ضرورت په اساس. کله چې ماشوم تږی کیږي نو ژاړي. کله چې ژاړي دا په دې معنا چې مور خپل دا احساس کوي، دا پوهیږي چې ماشوم یې تږی شوی، نو د هغه ضرورت په اساس ورته اوبه ورکوي.
ځینې کسان د اوبو څښلو ته دومره ارزښت نه ورکوي، یعنی تر څو چې تږی نشي اوبه نڅښي. هلدا چې اکثره ډاکټر وایي چې باید ډېرې اوبه د ورځې واخیستل شي، په دې اکله تاسو څه وایئ؟
د ورځنی ضرورت په اساس. کله چې یو انسان د تند احساس کوي یا د غنه پرته، اوبو اسکل کم توان نه لري. البته البته انسان دوم را ډیر اوبه نیست کی چې هغه د تبابت په لحاظ ځینې ناروغي دي چې هغه حالت ورسیږي، ولی اوبه څکل کوم یو حد او اندازه چې د هغه اوبه څکل د انسان صحت ته فایده لري، که هغه په هر سن کې د ماشوموالي په دوره کې او یا هم د ځوانۍ په مرحله کې یا د زړښت په مرحله کې، هر مرحله کې تاوان نه لري. البته که هغه کسان چې ډیر زیات ورزش کوي هغوی ډیر اوبو ته ضرورت لري، ځکه ډیر اوبه یې د لاسه ورکړي نو ډیر اوبو ته ضرورت لري او هغوی د خپل ضرورت په اساس اوبه څښي، او یا هغه کسانو ته چې چغښت څخه شکایت لري نو هغوی هم کولی شي خپل وزن د کموالي لپاره کولی شي چې خالص اوبه او یا هم د اوبو سره ځینې نور شیان لکه د لیمو او یا د سترس میوه چې هغه منګ لیمو، نارنج او نورو میوه اوبه دي د اوبو سره یو ځای کوي او د هغه څکل د هغوی د صحت لپاره ډیر زیات ګټور دی.
جلد ته اوبه څومره فایده رسولی سي؟
د جلد یا د پوستکي د شادابیت لپاره اوبه ډیر زیات ګټه لري. موږ پوهیږو چې هر کله چې انسان ضرورت پیدا کړي نو د هغه ضرورت په اساس باید اوبه وڅښي، یعنی دا په دې معنا چې کچیرې هغه د ضرورت وړ اوبه ونڅښي نو تغیرات منځ ته راځي. انسان د تندې احساس کوي چې هغه د ژبې د وچوالي نه شروع کیږي، د پوستکي د وچوالي نه شروع کیږي او همدارنګه هغه خپل ځان ته نښې نښانې لري. خو د دې ټولو نښو نښانو د مخنیوي لپاره او یا هم دې لپاره چې انسان پوستکی شاداب واوسي نو
باید اوبه وڅښي. ډاکټر صاحب، په دې وروستیو کې پاکې د څښاک اوبه کمې پیدا کیږي، په اکثره سیمو کې حتی د اوبو خوند بدل سوی ده. کورنۍ ته تاسو څه وایئ؟ څه وکړي چې دوی پاکې اوبه ولري؟
پاکې اوبه هغه اوبه دي چې هغه کې بوی، رنګ او ذائقه و نه لري. اوبه په خپل نارمل حالت کې بوی نه لري،
یو بیرنګ بی بوی او بی خوانده
بی خوانده ماده ده. نو کچیر دغه خصوصیات نه لري نو موږ هغه ته پاکې اوبه ویل شو
با.
او پاکې مسؤون اوبه یا صحی اوبه بیا هغه اوبه دي چې هغه میکروبونه و نه لري، هغه د کیمیاوي مواد چې په اوبو کې شته دغه حد نه زیات هغه مواد نه لري، نو هغه پاکې اوبه دي. پاکې اوبه د منابعو له لحاظه هم فرق کوي. موږ پوهیږو په کلو کې زمنګ نلونه کچېره موجوده هغه پاکې اوبه دي، د بمبې اوبه چې د یو څاڅه خلاص راځي هغه پاکې اوبه دي، هغه څاګانې چې ساری پټي هغه پاکې اوبه دي، او همدارنګه هغه چینې چې ساری پټي هغه پاکې اوبه دي، کاریزونه چې ساری پټي پاکې اوبه دي، یعنی هغه اوبه چې په صحیح ډول سره ساتل شوی پاکې سرچینې نه لاس سره ویلي پاکې اوبه دي. 15% سلنه خلک پاکو اوبو ته لاسرسی لري. کچېرې د کورنۍ په کچه پاکې اوبو ته یو کور لاسرسی ونه لري، څنګه کولای شي چې ناپاکې اوبه پاکې کړي؟ موږ ډېر اسانه طریقې لرو. یوه طریقه د جوش ورکولو یا شولو طریقه ده.
هغه کوم مفید مواد چې په اوبو کې په طبیعي شکل موجود دي کله دا جوش کو هغه به له منځه نه ځي؟
نه، ایشول یوازینی طریقه ده چې ډېره اسانه ده او دغه په واسطه موږ کولای شو چې میکروبونه له منځه یوسو، حتی که چیرې په صحیح ډول سره جوش شي. صحیح جوشول په دې معنا
چې ډېر جوش شي.
جوش کله چې په قڼۍ تولیدېږي دغه نه وروسته هم 3 دقیقې نور
کې خودل سي.
یا کله چې اوبه د لوخې نه اوړي نو په دغه وخت کې
په دې ډول نو یوازې په سماوات کې جوش درلی سي
او هغه اوبه ته جوش اوبه ویل شو، یعنی بلاسو کې نو هغه د بلاسو اوبه یعنی تر هغه حد پورې ورسیږي کله چې په قانوني تولید کې 3 دقیقې 4 دقیقې نور هم اوبه یکدو، نو دا پاکې اوبه دي. موږ دا کولای شو دینه استفاده وکړو د څکل لپاره. پاکې اوبه د مکروبونه له منځه تللي ډېر اسانه طریقه ده. بل اسانه طریقه یې موږ کلورین استفاده ده. په کلو کې موږ کولای شو کورونو
کې په
سره موږ کولای شو کلورین استفاده کړو، په
ساکې
هم کولای شو، او همدارنګه کومې اوبه چې موږ د ناپاکو منابعو نه لاسته راوړو کېدای شي هغه په بشکو په شکل یا په سطلونو کې لاسته راوړو په اودانونو کې، نو هماغه اوبه موږ کولای شو چې پاکې کړو. او د پاکولو لپاره یې ډېر اسانه طریقه ده. په بازار کې ډېر عام کلورین خرڅېږي، مایع کلورین، هماغه په سرپوښ باندې 2 نښې لري. موږ د هغه لپاره کولای شو چې یو سطل چې تر 10 لیتره اوبه پکې ځایېږي، د 10 لیتره اوبه گنجایش ولري، 10 لیتره اوبه اچو، بیا د هماغه سرپوښ په اندازه هلته 2 خطه وجود لري، چې اولنی ټیټ خط د 10 لیترو لپاره دی، دویم خط د 40 لیترو لپاره دی. د هماغه 10 لیترو په اندازه کلورین د بوتل نه اچو او اوبه سره یې ګډو، نو دغه اوبه د نیم ساعت لپاره اګدو په خپل هار
مکروبونه لمانځه لرسي
او ساري پټو چې دا د مکروبونو د لمانځه تک سبب کیږي او په عین وخت کې کوم کلورین چې په اوبو سره منحل شوی دی هغه کیدای شي چې رسوب کی. نو بیا موږ د نیم ساعت نه وروسته دغه اوبو نه استفاده کولی شو. ډیره اسانه طریقه ده. کچیر شل لیتره اوبه وي نو د هغه لپاره موږ د همغه بوتل د سر د دویم نخې په اندازه کلورین اچو او عین طریقه اجرا کوو ترڅو اوبه پاک شي.